روبرو هستند.
د جرمنی د حکومت ویان سټیفان کورنیولس وایي دوی د طالبانو دوه قنصلي استازي د دې لپاره منلي چې په جرمونو د محکوم شو افغانانو د اخراج بهیر ورسره همغږي کړي. نوموړي پرون پنځشنبه رویټرز ته دغه څرګندونې وروسته تر هغه وکړې چې په بن کې د افغانستان د لوی قنصلګرۍ ډیپلوماتانو د تېرې دوشنبې په ورځ د طالب استازي د معرفي کېدو په غبرګون کې ډلهییزه استعفا وکړه. د طالبانو دوه قنصلي استازو ته د جرمني حکومت په تیره جولای میاشت کې اعتبار لیکونه ورکړل چې د پلان له مخې یو به په برلین کې د افغانستان په سفارت او بل د بن په قنصلګرۍ کې دنده اجرا کوي. جرمني د 2023 کال په اگست کې په جرمونو د محکوم افغان کډوالو اخراج له سره پیل کړ او دوه ځله یې دغه کډوال په ځانګړي الوتکو کې کابل ته واستول. رویټرز وایي شاوخوا 4.5 لک افغانان دا مهال په جرمني کې اوسېږي. د افغانستان د خبریالانو مرکز له خبریال مهدی انصاری څخه اعتراف اخیستل او بیا د هغه خبرول د محکمې د اصولو خلاف او د خبریال له حقونو سرغړونه بللې. دغه مرکز پرون پنځشنبه یو خبرپاڼه کې ویلي چې د افغان خبری اژانس له خبریال څخه د طالبانو د استخباراتو لخوا اعتراف اخیستل د دوی پټکو د رسنیو د ځپنې او د فعالانو د محدودولو هڅه ده. د دغه خبریال د اعترافاتو ویډیو پرون خپره شوه چې پکې ویل شوي هغه د طالبانو په ټکو بهر کې مغرضو رسنیو سره همکاري درلوده. د خبریالانو ملاتړو بنسټونو دغه اعترافات جبري بللی دي. مهدی انصاری تیر کال د تلې په میاشت کې د دشت برشی له سیمې ونیول شو او وروسته ابتدایه محکمې د طالبانو په ضد تبلیغ په تور په یو نیم کال حبس محکوم کړ. د خبریالانو مرکز وایي دا مهال په کابل کې د غراز غزنی او پروان کې لک تر لګه شپږ خبریالان زندانی دي. د بریتانیا پولیس وایي منچستر کې د یهودانو پر یو عبادت ځای برید کوونکی سوریایي الاصله بریتانوي دی. دغه کس پرون پنځشنبه پر دغه عبادت ځای برید کې لک تر لګه دوه تنه ووژل. برید کوونکی چې د پولیسو لخوا وژل شوی د عبادت ځای مخې ته پر عبادت کوونکو اول موټر خېژولی او وروسته یې بیا پر یو امنیتی ساتونکي د چړې برید کړی دی. اروپایي ټولنې دغه برید غندلی دی. د جرمني د مونیخ هوایي ډګر پر فضا د ناپیژنده بي پيلوټ الوتکو د مشاهدې له کبله تیر شپه د دغه هوایي ډګر ولس الوتنې لغوه شوی او د 3000 مسافرو تګ راتګ ګډوډ شوی دی. رويټرز خبري اجانس د دغه هوایي ډګر د وی خبر پاڼې لمخې لیکلي چې هوایي ډګر ته راتلونکي 15 الوتکې د شټوتګارت، نورنبرګ، ویانا او فرانکفورت هوایي ډګرونو کې کیناستلې دي. د مونیخ هوایي ډګر فعالیتونه په ځایي وخت د ماخوستن په 10 بجو او 30 دقیقو محدود او وروسته یو مخ بند شول. دا د اروپا په هوایي چلند کې د اختلال تازه پیښه ده چې لامل یې ناپیژنده بي پیلوټه الوتکې دي. تېره اونۍ له همدې کبله د ډنمارک او ناروې د هوایي ډګرونو فعالیتونه هم د لنډې مودې لپاره ټکنی شوي وو. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه نن جمعه د شلوریزو لوبو د لړۍ په دویمه لوبه کې سره مخامخ کیږي. د غلوبه د کابل په وخت د ماخام په 2 بجو د شارجه په کرکټ سټیډیوم کې ترسره کیږي. پرون د دغه لوب لړۍ لمړنۍ لوبه کې افغانستان بنگلاديش ته لوبه بایلو ده. افغانستان سیال لوبډلې ته د 1250 منډو هدف ورکړ خو بنگلاديشي لوبډلې په 19 اور کې هدف پوره کړ او لوبه په 4 وکټو او 8 بالونو وګټله. درېمه شل اوریزه لوبه به د یکشنبه په ورځ ترسره شي. دواړه ټیمونه د یو ورځنۍ لوبو درې مسابقې هم کوي چې هغه لوبلړۍ د اکتوبر په 8 پیلېږي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د لومړي ځل لپاره هند ته سفر کوي.
نه تر ډېر بریده امنیتي، استخباراتي او نظامي منافع غواړي چې دلته خپلې خوندي وساتي تر څو چې تهدیدونه د افغانستان د خاورې هند ته مواجه نه شي.
ملګرو ملتونو افغانستان کې له کوم ښکاره دلیل پرته د انټرنیټ په 8 ساعته بندېدو نیوکه کړې.
دا درې ورځې ډېرې سخته تیرې شوې ځکه څوک چې انټرنیټ سره عادت وي بیا کاروبار، ژوند، زندګي، روابط، اجتماعي روابط ټول په انټرنیټ وي نو خامخا به سړي ته تبان سخته وي.
ناپیژنده بی پیلوټ الوتکو د جرمنی د یو مصروف هوایی ډګر مونیخ فعالیتونه درولی او د خپل نړیوال پروګرام وایي د وی میاشتې په تیرېدو لا هم د کونړ د زلزله ځپلو وضعیت ته اندېښنې ور دی.
زمي لپاره د سامانو د کمپلونو د کورتې د جامپرو شنو ډېر ضرورت درو.
نور راپورونه هم شته. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه تخراغ لید تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنی. راځو د خبرونه د سر راپورته. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د لومړي ځل لپاره هند ته سفر کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا اعلان کړی چې امیر خان متقی ته د 1983 شمیرې پریکړه لیک پر بنسټ پر سفر د بندیز معافیت ورکړل شوی دی. د نړیوالو چارو یو شمیر افغان کارپوهان او پخوانی ډیپلوماټان وایي که څه هم د طالبانو د پلاوي دا سفر د ډیپلوماتیکو اړیکو د نسبی پرانستلو نښه ده، خو اصلي موخه یې دا ده چې د دوی په ټکو سیمه کې پر امنیت او د غراز اورپېښو ګواښونو خبرې وشي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ته اجازه ورکړې چې هندوستان ته سفر وکړي. دغه شورا ویلي چې د 1983 شمیره پریکړه لیک پر بنسټ امیر خان متقی ته د 2015 کال د اکتوبر له 9 تر 14 پورې د سفر بندیز معافیت ورکړل شوی دی. دا له 2021 کال وروسته لکله چې طالبان په افغانستان کې واکمن شول، هند ته د دوی د ولوړ پوړي چارواکي لومړی رسمي سفر دی. هندي رسنیو له دې ټلې ټایمز آف انډیا ویلي د امیر خان متقی سفر د روان کال د اګست میاشتې لپاره پلان شوی و، خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري د مافیات د ځنډ له امله وروسته شو. د نړیوالو چارو یو شمیر افغان کارپوهان او پخواني ډیپلوماټان وایي که څه هم د طالبانو د پلاوي دا سفر د ډیپلوماتیکو اړیکو د نسبي پرانستلو نښه ده، خو اصلي موخه یې د سیمه ییزو امنیتي او عملیاتي موضوعاتو سمبالښت بلل کیږي. په جرمنی کې افغان پخوانی ډیپلومات محمد اعظم نورستانی آزادی رادیو ته وویل
هند نگران امنیت منطقه نفوذ پاکستان
او تحت هند د سیمه امنیت د پاکستان نفوذ او ترهګرۍ لګوا خون اندېښمن ده. د طالبانو سره خبرې د ډیلی لپاره کیدای شي. د خطر د مدیریت او د افغانستان د قدرتۍ موازنه د درکولو یو وسیله وي. کدا سفر فضا رامنځته کړي، هند خایي د طالبانو له انزوا څخه د محدودو او عملی تعامل په لور لاړ شي، نه د رسمیت پیژندنې لپاره بلکې د سیمه ییزو او سیالي
براوت نه به معنای شناسای رسمی بلکې در چارچوب منافع منطقی و رقابتی.
د نړیوالو چارو پوه غوث جان باز بیا وایي
هندوستان اوس مهال په افغانستان کې غواړي د سی یو نفوذ ولري چې د افغانستان د خاورې څخه هغه کوم پاکستانی اهداف پلانونه چې دي هغه د هندوستان په ضد ونه کارول شي. یعنی له تر ډېره بریده امنیتي، استخباراتي او نظامي منافع غواړي چې دلته خپلې خوندي وساتي تر څو چې تهدیدونه د افغانستان د خاورې هند ته مواجه نه شي.
که څه هم د هند او طالبانو ترمنځ اړیکې تر دې مخکې محدودې او غیر رسمي وي، خو د امنیت شورا له خوا د متقید سفر معافیت د رسمي او مستقیم سفر زمینه برابره کړې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت وزیر وکرم مصری له امیر خان متقی سره د 2015 کال د جنوري په اتمه په دوبۍ کې لیدلی و. په دې لیدنه کې د هند پرمختیایي پروژو، بشري مرستو او د اړیکو د لا پیاوړتیا په اړه خبرې شوې وې. وروسته د 2015 کال د اپریل په 8 د هند بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي آنند پرکاش په کابل کې له امیر خان متقی سره د سیاسي اړیکو، سوداګرۍ، ترانزیت او زیربنای پروژو په اړه خبرې وکړې. په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته هند په کابل کې خپل سفارت وتړلو، خو د 2022 کال رئیس د هند یو تخنیکي پلاوی د خپل سفارتخانې په چوکاټ کې د بشري مرستو د همغږۍ چارې پر مخ وړي. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت د 2023 کال د نومبر په میاشت کې وتړل شو، ځکه د پخواني حکومت ډیپلوماټانو ته د استوګنې نوې ویزې ورنه کړل شوې. دغه هیواد د 2023 کال په نومبر میاشت کې په ممبئی ښار کې د افغانستان د قونسلګرۍ چارې طالبانو ته وسپارلې. سره له دې چې د طالبانو حکومت تر اوسه له روسیې پرته هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو یو شمیر هیوادونو د طالبانو استازي منلي او خپل ډیپلوماټان یې هم افغانستان ته استولي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ملګری ملتونه وایي چې طالبانو د انټرنیټ په پرې کولو د افغانستان اقتصادي ثبات له خطر سره مخ کړی. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک په افغانستان کې د انټرنیټ د بیرته وسلېدو هرکلی کړی، خو ویلي دي چې بندېدو یې د دغه هیواد پر اقتصادي ثبات، د ښځو او نجونو او ټولو افغانانو پر جدي وضعیت، د بیان ازادۍ، معلوماتو د لاسرسي او ان په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستو رسولو پر بهیر منفي اغیزې کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
ملګری ملتونه د طالبانو حکومت لخوا په افغانستان کې د هیڅ ډول وضاحت پرته د څه باندې 48 ساعتونو لپاره د انټرنیټ او مخابراتي اړیکو د بندېدو په اړه د نیوکې ترڅنګ اندېښنه څرګندوي چې د طالبانو دې اقدام د ګڼو نورو ننګونو سربېره د افغانستان اقتصادي ثبات له خطر سره مخ کړ. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک د اکتوبر په لومړۍ نیټه په نیویارک کې په یو خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل که څه هم دوی د انټرنیټ د بیرته وسلېدو هرکلی کوي، خو زیاته کړه
had risked inflicting multiple negative impacts on the Afghan people, on the economic stability.
The مخابرات او انټرنیټ دې پرې کېدو د افغانانو په اقتصادي ثبات، د خلکو او افغان میرمنو او نجونو پر دوامدار جدي وضعیت، د ټولو افغانانو د بیان د ازادۍ پر حق، معلوماتو ته د لاسرسي پر حق باندې ډېرې منفي اغیزې کړي دي.
ښاغلي دوجارک زیاته کړه چې دې وضعیت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو فعالیتونه ګډوډ کړي، د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې اړمنو افغانانو په ځانګړي ډول د دغه هیواد په ختیځ کې زلزله ځپلو ته د حیاتي او ژوند ژغورونکو بشري مرستو او لومړنۍ اړتیاو پوره کولو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ګڼو ادارو مرستندویانو او مختلفو بشري پروګرامونو چارې ټاکنې کړي وي. دوجارک وویل چې طالبانو د انټرنیټ د پرې کولو یا وروسته د بیا رغولو لپاره هیڅ وضاحت نه دی وړاندې کړی. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد او د هغه مرستیال الحمدالله فطرت د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو یو شمېر عامو افغانانو، نجونو او ښځو او د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلو سیمو کې مرستندویه رضاکارانو وویل د انټرنیټ او مخابراتي اړیکو بندښت د ګڼو ننګونو سره مخ کړي وو. د دې ډلې په کونړ ولایت کې د زلزله ځپلو د مرستو رسولو یو رضاکار نثار احمد ازادي راډیو ته وویل که څه هم انټرنیټ او مخابراتي خدمتونه بیا رغول سوي، خو ډیری افغانان د بیا بندېدو په اړه اندېښمن دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خلکو انفرادي او ټولنیزو ازادیو ته درناوی وکړي، ځکه په خبره یې دوی نور دا ډول محدودیتونه نسي زغملای. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
دا چې درې ورځې انټرنیټونه بند وو، موږ په ډېرو لویو ستونزو کې وو. موږ د لاس رسۍ نه لرو چې موږ خپلې کورنۍ سره اړیکه ونیسو، چې موږ ته پیسې په کار وي. صادرات بند وو، واردات بند وو، پروازونه بند وو. جنازو کې شرکت نه ده کړی، موږ د هغوی په فاتحه کې شرکت نه ده کړی. په دې درې ورځو کې دغه عمره کارونه چې خراب وو، موږ دا ویره لرو بیا هم چې کېدای شي بیا انټرنیټونه بند شي. 99% دي موږ هر څه سلب شوي دي، د مونږ ازادي، د مونږ خبرې، د مونږ کاروبار، د مونږ ژوند، دغه 1% مونږ ترپاتې او چې هغه هم دغه د انټرنیټ له لارې نه و، دا هم په دا درې ورځو کې بند و.
دغه شان د افغانستان له بېلابېلو ښارونو ځینو نجونو چې پر زده کړو یې له محدودیت وروسته په آنلاین ډول زده کړې پیل کړي، هم وایي چې د انټرنیټ په بندښت یو ځل بیا ترې آن همدا وروسته هیله هم اخیستل سوې وه. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې هم د سه شنبې په ورځ په خپله ویبپاڼه خپور کړي رسنیز بیان کې ویلي وو چې د انټرنیټ د بندېدو پر مهال یې د خپلو مرستندویو کارکوونکو سره اړیکې پرې سوې وې. د دې ادارې په خبره د انټرنیټ بندېدو د اسعارو تبادلې، ګمرکي چارو، د هوایي شرکتونو په فعالیتونو، سوداګرۍ، وارداتو او صادراتو په برخه کې جدي ستونزې راولاړې کړې وې.
دا چې عام افغانانو له انټرنیټ پرته شاوخوا 40 ساعتونه څنګه تیر کړل، په دې وخت کې چې مکالمې هم متاثره وي، دوی څه کول؟ تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي
د دوه شپو او ورځو په مخ د انټرنیټ او ټلیفوني خدمتونو پرې کېدل د دوی د ژوند بېلابېلې چارې له خنډ سره مخ کړي او د اندېښنې او ناهیلي سیوری یې پرې خپور کړی و. د دوی په خبره دا اته څلوېښت ساعته یې د ژوند نه تر ټولو سختو تجربو څخه و. داسې تجربه چې وښودل په نننۍ نړۍ کې د اړیکو نشتوالی څومره کولی شي د خلکو کاروبار، آرامښت او روحیه ګډوډه کړي. په کندهار ولایت کې یو سوداګر وایي د انټرنیټ نشتوالی سوداګري ودروله او ورځنی ژوند یې فلج کړ. هغه چې د موضوع د حساسیت له امله ونه غوښتل نو مې په راپور کې واخیستل شي، د چهارشنبې په ماښام د اکتوبر لومړۍ نیټه وروسته له دې چې انټرنیټ او مخابراتي شبکې بیا وصلې شوې، ازادي راډیو ته وویل
دا درې ورځې ډېرې سخته تېرې شوې، ځکه څوک چې له انټرنیټ سره عادت وي بیا کاروبار، ژوند، زندګي، روابط، اجتماعي روابط ټول په انټرنیټ وي، نو خامخا به سړي ته طبعا سخته وي. نو ټوله ورځ به یا خوب و، نه بازار، هغه زوړ بازار او نه هغه بیروبار و، نه د خلکو راکړه ورکړه وف کې، نو سراتیانې ټول پلي خدمات څه بسته و، خلک تړلي و، خلک داسې د ویر غوندې فضا خوره وه لکه خلک ټول مړه یي.
د هرات ولایت یو اوسیدونکي میرمن چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي په هرات کې د انټرنیټ پرې کېدو د ډېرو خلکو زړه تنګ کړی و او ناهیلي کړي و.
چلاش سات بیخی بخص گلو ما گرفته بود ایتا دلتنگ 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 بیست
حقی و ویل اتا چلویک ساتا مستونه نیول شوی و دیر خپا و او دیر نهیلی شوی و ویل ملکت سنگا چه دا مکتبونو دروازه و تر شوی و بیخلاسی نشوی و هم دارنگا سینگر زیونا بحرانی دفترونا و همامونا و تر شوی و محدودیتون زیاد شوی خیل انترنت موبایلونو و اواریکو سر هم خطای پامانی و کرو دیر نهیلی و خوسیدون کی هم د انټرنیټ د پریکې د لامل عملی او اقتصادي ستونزو ته اشاره کوي. یو تن چې نغ وړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
تلیفوني تماسونه بند و، انټرنیټ بند و، که به مو یو کوچنی کار هم درلود اړ و چې شخصا هغه ځای ته ولاړ شو چې کار مو درلود، هل دا چې دا کار مخکې د انټرنیټ یا تلیفوني تماس له لارې کېده. په دې دوو ورځو کې د خلکو ستونزې ډېرې زیاتې وې، صرفۍ بندې وې، هیڅوک د اثارو د تبادلې له نرخونو خبر نه و، ان تصور یې هم سخت و. په ځانګړي ډول د ځوانانو لپاره چې هیڅ کله یې د ټلیفون او انټرنیټ پرته ژوند نه دی تیر کړی.
د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د چهارشنبې په ماښام د اکتوبر په لومړۍ نیټه وروسته له دې چې انټرنیټ او مخابراتي شبکې بیا وصلې شوې په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي خوښ دی چې د افغانستان خلک بیا د انټرنیټ له لارې یو له بل او له نړۍ سره اړیکې ټینګولی شي. هغه زیاته کړې چې د انټرنیټ پرې کېدل د خلکو ژوند ګډوډوي، د هغوی حقونه تر پښو لاندې کوي او معلوماتو ته د لاسرسي مخه نیسي، او دا ډول کړنې هیڅکله باید عملي نه شي. په افغانستان کې انټرنیټ او مخابراتي شبکې د دوشنبې د ماښام د میزان په اومه نیټه پرې شوې او د چهارشنبې په ماښام د میزان په نهمه بیا وصلې شوې. د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د دې اقدام په اړه هیڅ ډول وضاحت نه دی ورکړی. تر دې مخکې په تیرو اونیو کې د افغانستان په لسو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټ له پرې کېدو وروسته ځینو طالب سرچینو ویلي و چې دا کار د منکراتو د مخنیوي په موخه شوی دی. افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو اته څلوېښت ساعته بندېدل د پراخې ګډوډۍ لامل شول. بانکونه او سوداګریزه راکړه ورکړه ودرېدله، صادرات او واردات په بندرونو کې وځنډېدل، صرافې بندې شوې، اړیکې پرې شول، آنلاین کاروبارونه او د خلکو ورځنی ژوند ګډوډ شو او په کور دننه او بهر جدي اندېښنې راولاړې شوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو ورزو د سیمې یوې تودې موضوع ته هغه دا چې د جرمني د مونیخ هوایي ډګر پر فضا د ناپیژنده بي پیلوټ الوتکو د مشاهدې له کبله تیره شپه د دغه هوایي ډګر ولس الوتنې لغوه شوي او د درې زرو مسافرو تګ راتګ ګډوډ شوی دی. روټرز خبري اجانس د دغه هوایي ډګر د یوې خبرپاڼې له مخې لیکلي چې هوایي ډګر ته راتلونکي 15 الوتکې د شټوټګارد، نورنبرګ، ویانا او فرانکفورت هوایي ډګرونو کې کیناستلي. د مونیخ هوایي ډګر فعالیتونه په ځایي وخت د ماخستن په لسو بجو او 30 دقیقو محدود او وروسته یو مخ بند شول. دا د اروپا په هوایي چلن کې د اختلال تازه پیښه ده چې لامل یې ناپیژند بې پیلوټه الوتکې دي. تېره اونۍ له همدې کبله د ډنمارک او ناروې د هوایي ډګرونو فعالیتونه هم د لنډې مودې لپاره ټکنی شوي وو. ډنمارک څه هم تر اوسه په رسمي ډول نه دي ویلي چې ناپیژند بې پیلوټه الوتکې چا د هوایي ډګر فضا ته پورته کړي، خو صدر اعظم میتی فریدریکسن پیښه کې د روسیې د احتمالي ښکېلتیا خبره کړې. روسیې بیا په دغو پیښو کې هر ډول ښکېلتیا رد کړې ده. په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې مشرانو د چهارشنبې په ورځ د هوایي دفاع په اړه غونډه وکړه او اوکراین ورته خبرداری ورکړ چې روسیه کولی شي د هر هیواد فضایي حریم مات کړي. اوس هم راځو دې ته چې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې له ویجاړونکو زلزلې یوې میاشتې په تیرېدو لا هم د خلکو رنځ نه دی له منځه تللی.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی ویلي په افغانستان کې له زلزلو وروسته د مړینې د یوې نوې څپې په اړه اندېښمن دی. د سازمان د پنجشنبې په ورځ د اکتوبر په دویمه له زلزلې وروسته وږی افغانستان له زمې سره مخ دی په نوم یو راپور کې چې په خپله ویبپاڼه یې خپور کړی خبرداری ورکړی چې د افغانستان په ختیځ کې له زورورې زلزلې یو میاشت وروسته هم دغه هیواد یې له پایلو ځورېږي. د خوړو نړیوال پروګرام د دې سازمان د مشر او استازي جان الیف په حواله چې زلزله ځپلو سیمو ته تللی و ویلي چې اجازه نسو ورکولای هغه کسان چې له دې سختې زلزلې ژوندي پاتې دي په راتلونکي زمي کې د لوګي لامل مړسي. موږ به د خړو له مرستو پرته دلته د افغانستان په ختیځ کې په زلزله ځپلو سیمو په واقعیت کې پر ټول هیواد کې د مړینې د دوهمې څپې شاهدان یو. ښاغلی لیف په افغانستان کې د لوګي او خورځواکۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې. زیاته کړې چې افغانان په دوامداره توګه په کړکېچن حالت کې ژوند کوي او زلزله له څو هغو ناورینونو یوه ده چې سږ کال یې دغه هیواد څپلی دی. د کونړ ولایت د بیلابیلو سیمو زلزله ځپلي هم وایي چې هوا باراني ده او په دې وضعیت کې ورته ژوند ډېر سخت دی. دوی دغه شان د زمي په راتګ د اړینو زمنیو اسانتیاوو د نشتوالي په اړه اندېښمن دي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د چلا سیمې اوسیدونکی فرید چې اګست میاشت کې د وروستۍ زلزلې له قربانیانو او د یوې 22 کسیزې کورنۍ مشر دی وایي په وروستیو ورځو کې د سړې هوا له امله د ټولو لپاره د خیمو لاندې ژوند کول ستونزمن شوي او دوی د زمي لپاره اړین چمتووالی یا اسانتیاوې نه لري. د پنجشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل
هوا یخ شوې ده، ماشومان زنانه خامخا سپینګري مریضان کېږي. زمي لپاره د سامانو د کمپلونو د کورتۍ د جامپرو د ماشومانو د زنانو لپاره د نورو لپاره شنو ډېر ضرورت درور په دې چې هوا یخه ده، هوا یخېږي او کوټې کورونه نه شته خیمې دي، نو ضرورتونه او مشکلاتونه ډېر دي. خیمو کې ژوند بېخي سخت شوی، موسسات وي او
د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالباسط هم ورته ستونزې مطرح کړې او ویې ویل چې دا مهال هم ورښتونه روان دي.
وضعیت خو خراب دی، نو جمعې راغې دننه دلته باران ورېږي او د دې نه وروسته چې هوا نور هم سړه شي ماشومان دي په خیمو کې، هغسې د بخارۍ او د اور سیستم هم نه کېږي چې مثلا سړی پکې بخارۍ ولګوي اور پکې بلوي. نو هغه طبیعي ده چې جمعې کې مثلا هوا ډېره سړېږي، چې ډېره سړه شوه په خیمه کې بیا هغسې د گرمایش سیستم نه برابرېږي، څنګه سړی ځان دپاره برابروي په کورونو کې. چې په دې نروسو نو هوا سړېږي، کورونه چې هغه کم وران دي هغه خو وران دي، چې هغه کم ولاړ دي هغه هم تخریب دي، داسې تخریب دي چې سړی نشي ورتلی جلته پکې، دغه مشکلات دي.
په ورته وخت کې ځینې رضاکاران چې زیانمنو شویو خلکو ته د مرستو رسولو لپاره تللي هم د سړې هوا او د زیانمنو خلکو ستونزې تاییدوي. له دې ډلې ناصر احمدي ازادي راډیو ته وویل
دغه زلزلې چې په کومو ساحو کې شوي دي دا اکثره غرنۍ ساحې دي، د غرونو سوکې دي او د دې اوارې نه چې دي د غزینو هوا ډېره زیاته یخ. همدا اوس هم چې دي هلته په خیمو کې ژوند یو څه ستونزمن شوی دی، هلته بارانونه کېږي او ممکن یو څه وخت پس دلته واورې وشي. د هېواد اولنۍ واورې په همدغه ساحو کې کېږي، یوازې په یوه کمپل باندې د خلکو ستونزه نه حلېږي. دوی ته چې دغه سرپناوې برابرول په ډېر کم وخت کې او ژر
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په خپل راپور کې زیاته کړې چې په افغانستان کې اړتیاوې پراخې دي. په دغه هیواد کې له 9 میلیونو ډیر افغانان د خوړو له سختې یا بدترې ناامنۍ سره مخ دي او سږ کال د ماشومانو خوارځواکي د تاریخ تر تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې چې د 3.5 میلیونه ماشومان یې اغېزمن کړي دي. ډبلیو ایف پی ټینګار کړی چې د افغانستان په ډېرو برخو کې سختې وچکالۍ او له ګاونډیو هېوادونو د نږدې 2 میلیونه افغانانو جبري راستنېدو د لوږې وضعیت لا پسې خراب کړی دی. دغه سازمان خبرداری ورکړی چې آن خوړو ته د شدیدې اړتیاوې سربیره په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د فعالیتونو د ملاتړ لپاره مالی ملاتړ په ختمېدو دی او د لا زیاتې بودیجې له تمویل پرته به د زمې په میاشتو کې د خورا زیاتو زیانګالو افغانانو یوازې یوه کوچنۍ برخې سره د خوړو او تغذیې مرسته وکړای سي. د خوړو نړیوال پروګرام ټینګار کوي چې په راتلونکو میاشتو کې د افغانستان له 9 میلیونو څخه زیاتو زیانګالو خلکو ته د ژوند ژغورنې خوراکي مرستې چمتو کولو لپاره په بیړني ډول 622 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوالې ټولنې فدراسیون آی اف آر سي د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو په اړه یو راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په لومړۍ نیټه یې خپور کړی خبرداری ورکړی چې که په راتلونکو اونیو کې بیړني اقدامات ونه سي ممکن زرګونه افغان کورنۍ د سخت زمي او له امله یې د مړینې د شمېر له زیاتوالي سره مخ سي. د دغه فدراسیون په ټکو له 1.3 میلیونو ډېر خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول د زلزلې له امله اغېزمن سوي دي. د اګست په 1.5 د کونړ او ننګرهار په ګډون د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې مرګونې زلزلې زرګونه کورونه ویجاړ او اوسیدونکي یې بې ځایه کړل. د رسمي شمیرو له مخې په دې مرګونې زلزله کې له 2400 ډېر کسان مړه او نږدې 4000 کسان پکې ټپیان شول.
اوریدونکو ورورو د دغه سهارنۍ خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو پورسوي کې ورزو خوست ته د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ اړوند د نریزي د سیمې اوسیدونکي په یاد سیمه کې د اوبو د یو اساسي بند جوړولو غوښتنه کوي.
دا د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ اړوند د نریزي له غرونو بهیدونکي دایمي اوبه دي چې اوسیدونکي د مهارولو او پر دې ځای د برېښنا د تولید او ځمکو د اوبولو لپاره د یو بند د جوړېدو غوښتنه کوي. سیمهوال وویل که څه هم اوس مهال د دې اوبو د دې سیمې هغه لږې ځمکې هم پوره نه پڼېږي، خو که اساسي بند ورباندې وتړل شي پراخه برېښنا به تولید کړي او زرګونه جریبه للمي او شاړې ځمکې به له دایمي اوبو برخمنې شي. د تڼیو د نریزي اوسیدونکي زاهد نور زاهد مشال راډیو ته وویل
امید دلته د ډیم چې جوړ شي دا غټه ستونزه ده او دغه غټه زیاته ده دایمي ده او په دې سره زیات خلک مصرفېږي، اقتصادي مشکلات یې حل کېږي، بلاخره چې برق موجود وي خپل لاس کې برق وي د بور پاسه دلته کارخانه جوړېږي، سریت خلک مصرفېږي چې دغه کچره دا کار وشي دا غټه خبره ده.
د نریزي اوسیدونکي زیاتوي سره له دې چې سیمه کې پریمانه او بشته خو بیا هم د اوبو د بند نشتون له کبله د دوی د ځمکو یو برخه دایمي اوبه نه لري او ډیری فصلونه یې له تندې ځای کیږي. یو بل ځایي اوسیدونکي مولوي محمد کبیر وویل
دا خو یو لوی ډیم دی، دا کله وتړل شي سخ کول ته پکتې زمیږ د کورته منطقه ټول فصلینه خاتو شول. کله دا ډیم وتړل شي خاص کر د نریزي منطقه ته نه بلکې د تڼۍ ټول منطقه ته دغه غاټه رسیږي.
د نریزي سیمې قومي مخاوره موایي د دې ځای پر روانو او دایمي اوبو د بند تړل بنه یوازې د دوی سیمې ته بلکې د خوست د ډیرو سیمو او ولسوالۍ اوسیدونکو ته په ګټه تمام شي. یو بل ځایي اوسیدونکي ملک میراجب خان وویل
کدا ډیم وتړلای شي نه یوازې دا چې تڼۍ ته ګټه رسیږي بلکې په څنګ کې مصر د مندزه اسماعیل خیل ولسوالۍ یا په څنګ کې ګربز ولسوالۍ یا حتی مرکز ته دغه ګټه رسیږي. کدی بیدو کدی برک دو داند میخ چمرا پیگر کڑای دا یا تو سر کام پوی خال کنا میخ پیشتانا کڑی دو نی دیگه گاٹا دم رزیو تا دو چه میگی بلکل آغا نوی نی دیگه با دیل گاٹا نوی نی.
بلوری تا زوی مسئولین وی دا نریزی دا بند جوری دو ارتیایی لعروان دو ادارو سر شریک کدی او دوی دا جوری دو دا بوده جی منظوری دو تا پا تامدی. دا ولایت مقام ویان مستغفر گربز ویل
دا خوص فلای دا تانای ولس فلای اروان دا نریزی سیمه که دا اوبو لوی چک دیم که دا خوص فلای دا اوبو انرژی ریاست بلوریه ابتدایی سروی با 401 کال که تر سر شوی و مرکز تا لگدار شوی ده یاد چکریم ده اوبو انرژی وزارت لوری پلان کنی ور شوی یا هر کده چه بودی جا ورطا زنگر شوی انشالله چه آمدی فرنوه پیل کیش.
یاد دیوی د اوبو او انرژي زوی مسؤلینو او د دې برخه متخصصینو ویلي چې د خوز شاوخوا زر سیمې داسې دي چې دایمي اوبه لري، خو د بندونو د نشتون له کبله د اوبو ډیره برخه ضایع کیږي او کور باندې بندونه وتړل شي خوز به تر ډیره د برېښنا او د کرنیزو ځمکو د اوبو له اړخه پر ځان بسیا شي.
ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبري شي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شي خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي
د ازادي ملمه
احمد شیبریم سلامونه. محمد الله مسعود می په خبرونه کې ملمه دی. دی هم لیکل کوي، هم استاد دی، هم رسم کوي او هم سپورت کوي. شاید ډیر خلک ورزش وکړي، خدای د حرفه تربیه د مختوري د دوی هر کله کوم کچیرته لمړی مسعود صاحب له تاسو واورم چې دغه مختلف شان څنګه ستاسو په وجود کې راټول شوی دی.
ډیره مننه خوشاله سه محترم شیبر سه پرملي قدم کې تاسو ته د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه نه کیږي وړاندې کوم. خوشاله سه قربان مشم محترم شیبر سه، داس له خبره چې ماشومتوب نه مې د ځینې هنرونو سره ډیره علاقه و مینه مې و، نو بیا چې کله را لوي شم په دوه هنرونو باندې مې کار وکړ. خپل وړتیا مې وکړه چې مثال زه په کوم برخه کار کوي شم، نو بیا مې دغه هنرونه سره پیل کړه. دا ځینې هنرونه داسې دي چې د یو بل سره تړاو لري، لکه انځورګري شوه او خطاطي شوه کنه. نو دغه علاقه او مینه ما وو چې بس دغه لړۍ مې شروع کړه سره.
دغه مینه په ماشومتوب کې له څه وخت درته پیدا شوه؟ په د مکتب په وخت کې
خبره داسې وه چې ما خپل والد صاحب لرجان مې شوه، خپل یو هنرمن سړی وو. یغه وخت نه وخت ما ته په کتابچه کې رسامي کوله، بل یې ختم درلوده. نو هغه د رسامې او د خط تاثیر چې ما باندې تاثیر وکړو، اغیز وکړو، نو وروسته بیا ما خپل کارونه وکول. نو پلان تشویق کړم دې برخه کې، ما ته رسامې راوړلې، کتابچې راوړلې، رنگي راوړلې، نو ورو مې خپل کار شروع کړ. لړې دې نه پیل شو.
شغله مسعود، ساسو پلار خو ډاکټري کوله، نو له تب سره مو څنګه جوړ نه شو؟
خبره دا اسه چې ما خپل دغه مینه دې هنر سره وا، نو د تاسې ښکړې نه ما دغه برخه ته ایم. یو بل کښې ورور دغه خپل طبي پیل کړه، ډاکټر شوغه. ما خپل دغه مینه علاقه دې هنر سره وا، نو دم دې بخښه کې تشویق کولم چې ته دا کار کوي شي. زه غواړم چې مخته لاړم پکې.
هنر خوب یو فطري استعداد غواړي، په دې برخه کې به نورې پوښتنې هم وکم، لیکن بیا حقوق مو څنګه انتخاب کړل چې حقوق ولولي؟
کله چې د لسم ټولګي ته ورسېدم نو ما خپل دغه ظلم دا غوښتل چې زه باید ادبیات ولولم، ځکه ما دغه د هنر د رسامې او د خطاطۍ تر څنګ د شعر لیکلو غم درلوده. داسې هنر راسره و، شعرونه به مې لیکله، ډېر مینه علاقه مې ادبیاتو سره وه. نو بیا خدای شته دغه هغه وخت کې زه دومره عمر کې نه وم، دغه د مکتب یو کوم عالم وایي راته و چې ادبیات څه کې ادبیات من وله. نو هغه خبرې تاثیر چې ما بیا بېخي په کانکور کې انتخاب نه کړ، نو داسې هغه کوم تالات کې زه ومن بیا مې حقوق انتخاب کړل او دغه ته خدای ورباریم کړم.
په کوم کال له حقوقو فارغ شوې؟
څوارلسو کال.
کله چې مو د سند واخیست چې له حقوقو فارغ شوې، داسې احساس مونږ کوچ کاشکې مو ادبیات لوستي وای؟
او بالکل وسم دا احساس کوم چې کاشکې ما ادبیات لوستي وای. خو خبره دا ده چې ځینې خلک دا خبره کوي چې که یو شی ته مسلکي ولولي بیا د مینې علاقه دې ورسره کمیږي. نو ولو اوس هم دغه په خپل وجود کې دغه احساسوم چې کاشکې ادبیات مې لوستي وای، خو بیا هم هغه مطالعه کوم زه.
خو تاسو اوس هم لیکل کوي او مطالعه هم کوي، شعر هم لیکي، د بل اړخ ته راشم، استادي مو څنګه انتخاب کړه؟ د حقوقو په برخه کې مو کار نشوي پیدا کولی؟
استاد خدا سي وا چې دغه خپل چې پانتون کې کامیاب شوم یم مال ته یو شخصي دې ځکه کار ته بیا مې سونه شه الته استاد یو کړ نو هغه دې شاګردانو مینا او ایمان تدریس یو سره وو کنه چې دوی ډېر خدمت دار راکا نو دین به برخه سره مینا علاقه زیاته شولا نو تقریبا دغه ته نه کله کې چې اوس دغه وخت کې کار کوم نو هغه بل سیاسي برخه ته ما خپل علاقه نه درلوده چې دغه لوی برخه ما ته خې
د معلمی په برخه کې کراته وای سي ساسو ز تکون کې د کوم عمرونو دي
زه خپل بیو کوونیز مرکز لرم خپل ولسوالی کې مرزکی ولسوالی کې زه دغه کار کوم پکتیا مرزکی ولسوالی کې ما نو یو کوونیز مرکز لرم چې شخصي دا کې ما سره مختلفو برونو علاقان شته دي ما شمان هم شته دي زوران هم شته دي پکې زه بلا بلا برخه تدریس چې ما ان شاء الله دا سی خطاطی دا انځورګری دا او د انګلیسي ژبه هم یو کلاس درم حالت بل لغه د جنو کومه چې دا دیو شخصي دا سی مؤسسي غوډه جوړ شوی په دې محلي ټولګي موږ ته وایو پدا کې بیا دغه دی لکه د مکتب کوم سیستم چې دا تدریس کې دا کې ذکر کوم هغه چې مصر ماشومان دي دا
د ماشومان ته تدریس سخت دی که ماشومان
زما په نظر ماشومان ته به سخت وي خو که چېرته تک یو ښوونکی د زړه نه کار وکړي په مینه علاقه باندې تدریس وکړي نو بیا هېچا ته هم نه ده سخت خو ماشومان داسې چې هغه ډېرې هغه ته اړتیا لري مینې ته اړتیا لري ډېر عاطفې ته اړتیا لري ډېر کار ته اړتیا لري داسې لکه هغه د یو فصل چې کله روزل کېږي نو زه دا خبره بیا زیاته کړم چې موږ باید دغه اول ټولګیو ته داسې وسازان ودرو چې هغه په لوړ سطح باندې معلمان وي متاسفانه زموږ مکاتب کې بیا اس کې چې دا اول دویم دریم ټولګي داسې معلومات ته کې چې هغه ملایقه نه وي نو دغه دوی دغه د علمي پیل چې کېږي اول ټولګي نه کې دویم ټولګي نه کېږي نو کدا خوونه شي بیا دوی هغه علمي مختته کې یو څه ته کنه کېږي د درس علاقه کمیږي دا خبره ده
ستاسو خپل تجربه د دې تیرو کلونو په ترڅ کې چې استاد مو کړی ده څه ترته وایي چې ل ماشومان سره د تدریس په وخت کې کوم چلند بریالی و ستاسو په باور او ستاسو تجربه په اساس
ما خپل د غبرخه دغه د تدریس کوم چارچ دم زیات لیکلم دي ما په نظر د ماشومان سره د مینې د عاطفې تړاو ډیر ضروري ډیر مهم ده بل دوی ته وخت ورکول دي دوی ته جرأت ورکول دي د خبرو غږ اوریدل دي دوی سره په تشدد باندې نه مخکې نه مخکې دل دي زنه خلک ګمان کوي چې زه که ماشوم ته کوم یو شاګرد باندې فشار راوړم چې دومره کار وکړي نه ګام نه کیږي بل ځینې داسې تخنیکونه دي چې ماشوم باید خپل وهڅول شي کنه چې دغه کار خپل اجرا کړي زه اوس ماشوم ته دا نه وایم چې ته ماته لاس نه خغه ولیکا پر مثال کورنۍ دنده ولیکا چې دا غدي لوب وخم زونی سم دته داسې سیستم زو جوړوم چې دای ماته خپل دي شوق لمخې کار وکړي مثال په کورنۍ د مکزي مثال وړاندې کوم چې دوی ته ما د ستورو یو برخه ټاکلې ده کنه یو مخ یو ستوري لري نو کوم شاګرد زیات کار کړي هغه زیات ستوري ګټي بیا دغه ونی کې چې مکیږي ستوري دي د اساس باندې جایزه ورکول کی چال ته مدار زور کوم د مشمار سره دی چې تو شاګردانو سره د مینې د عاطفې د خو اخلاق چلند ډیر مهم ده چې دوی باندې زیات اغیز کوي همدغه د کوم کې اغیز ده چې د شخصیت او د ورکې دوی هم د اخلاق څخه متاثر کیږي بیا
مسعود صاحب تاسو څه ډالۍ ورکوي جایزه مو څه وي
جان مشم شبر صاحب محترم ما د قدیم لا ټولګي کې دوه درې برخې لرم دغه ما د دې جایزې نوم ورکړی ده په دا کې یو دی استاد الفت جایزه ده بل دی استاد شکوند او بل دی استاد غزنفر جایزه ده په یو برخه کې یو شاګرد غوره مقاله لیکي بلکې غوره خاطره ده او بل غوره کیسه ده نو دغه په ورنۍ کې سره اخلم هم د دې لیکلو برخه کېږي او هم د جایزې برخه پکې ده نو په اونې په اخر کې بیا د تاسو مثال رسانی ورکوم ما دي نوم خطاتي باندې لیکم یا ورته مډال ورکوم نو دې ډیر زیات خوشحالي کې حسيږي او دې کومه خاطره مکرہ چې لیکلې وي اغه زب یا حساب بنا اډوم او خپل غلې کې وزن سره ساتنه
دغه کورنۍ کار مشانو ته هم تاسو سپاره او کنه دا د ټیټو سنفونو شاګردانو لپاره ده
نه دا ټول دغه کار کې ما سره یو بل ټولګی هغه د لیکوالۍ ټولګی دغه کې د ماشومان ځوانان دي ما سره البته ما یو شاګرد دغه په تقریبا 14 کلن وو هغه یو کتاب هم ولیکه چې دغه کتاب هم د البت ما دغه کیسه بیا د ډیرو غو سره شریکه کړه نو ډیره ښه لیکلې وه د ماشومان ته یو کیسه لیکلې البت په نوې کیسه وه نو هغه برخه کې هم دوی کار کوي دوی دغه خیالي برخه ډیره پرمختګ کړی دی مثال تخیل کې درته کړی دی زش کله د مثال ته ورسامي جوړه کمه دغه باندې دیو کیسه جوړه مثال یو مرغۍ ما تصویر کړی دا مرغۍ ته د دې د یو خیالي کیسه جوړه کیږي ته مثال ډیالوګ ورکی ژوند ورکی سفرونه ورکی مهاجرې کی او بل هغه ورکنه ډیر جالب هغه ورته جوړی داستان ورته جوړی بیا
زه چې خپل د خپل مکتب وخت را پوزړ کم نو چې کله به له مکتب رخصتی دو زما په ګډون به ماشومان وړي شور جوړ کړی وو چې را لوی شوم اوس مې ډېر فکر پی وو چې دغه شور د څه لپاره داسې احساس مې وکړو چې دا شور د دې لپاره و چې لکه په یو زندان کې چې دا شاګردان بندیان وي او چې بیرته له دې راوسي او غالمغال کوي او شور جوړوي ستاسو شاګردان څرنګه کله چې رخصتی شي شور غالمغالی وي او کنه غلی روان وي
جان مشم زه به دې زړه خبره درته وکړم مثال ما سره چې کوم هلکان دي دوی هغه کله چې د جمعې ورځ راشي دوی ته خپه وي چې دغه جمعې ورځ خو سبا ته موږ مثال درس نه لرو انتخابونه احساس کوي خپه وي مثال کله چې وځي دوی د خپګون احساس کوي چې دلته موږ ډېر خوشحال وو ډېر یو شی مې زده کړه کنه نو زه پوهېږم چې دوی ولې داسې کوي هغه هغه د برخورد خبره بیا هم راګرځي کنه چې کته دوی ته ښه تدریس ورکوي دوی ته مثال مینه ورکوي محبت ورکوي ښه چلند ورسره وکړي دوی په دوی هغه کوم چې مثال درس لري خپګون احساس کوي بل اتمن ماشومان چې دي شوخي کوي مثال شیطاني کوي هغه د خپل حق ده داسې هغه ته توقع هم نه کوي چې مثال د لوی سړي توقع ترې وکړو نو خدای شي ما شاګردان چې کوم دي هغه داسې دي چې خپکیږي کوم ورځ باندې چې درس نه لري د خپګون احساس کوي ما تخپل په خاطرو کې مدالې کړي دي چې استاد جان مثال کې جمعې ورځ راشي یا بل رخصتي راشي دوی د خپګون احساس کوي ولې چې موږ هغه قیمتي وخت ځای کې موږ یو څه پکې لولو نه
د ځینی ارواپوهان نه حتی د روغتیا پال به ووایم هغوی هم په دې باور دي که ماشوم لوبې ونه کړي نو د ده وجود له انرژي ډک دی دی باید هغه وکړي شوخي وکړي او ناکراري وکړي کېدای شي د کوټې په منځ کې منډه واخلي نو د لوبو لپاره د دوی وخت ډیر ضروري دی چې دوی ته باید د لوبو وخت وباسي تاسو شاګردان څو وخت تفریح کوي څو ځله
ما سره چې کوم شاګردان دي زه خپل دغه د سپورت برخه کې هم کار کوم دغه د ورزش استادم یم دوی مثال د مازیګر لمخې یا د سهار لمخې هم دغه تقریبا برخه کې ځینې وخت ورکوم او بل تاسو چې کله ور دي مثال د کلی ولسته یو لاسي هغه ماته راشي را فور راشي دغه شاګرد لاسي شتنی او شوخي کوي وکړه زه بیا مخه مخ نور ترایم چې مثال ټول لکان په مخ کې دی ته چې دغه کار دی ولې کوي وکړه یا ورته کاغذ کې وشي ولې کوم د ته په پټ ورکم یا د سیو خیالي کیسه زانه جوړ کما مثال ډیالوګ کې بدل کما کټر ته بدل کما چې د سیو والا کو هغه وکنه هغه خپل د چکم نه منفي نو کا اجرا کوي دغه د ور باندې پوشي نو تفریح هم کوي ما سره خپل ورزش هم زنه شاګردان کوي مثال جمعې پورز دانه نو منډه وکړه ته ګرونو سره کړه کې منډه وکړه تفریح ته هم خور کوم ورته داسې درسونه هم لازم د مخته روان دي
مسعود صاحب کچرته د سپورت برخه تراشم تاسو لکم سپورت سره مومینه وا او څومره وخت کیږي چې په خپل سپورت کوي
ما خو لمړی علاقه دی کرکټ سره بیا کرکټ رانه پاتې شو په 1903 کال کې جیم ورزش پیل کړ د بدن خلا چې ورته وای غان بیا وا تا کلم دغه ورزش شو کو د تر څنګ دی بوکس ستنه نام کاوه نو دا څلور کال کې چې زه په پریپارټ ورزش کې کار کوم دا خپل کلی کې مې یو کلب جوړ کړل ما سره تقریبا تر شپږو بیا پورې شاګردان دي نو دا دا دوه ټیم از بیا وخت لرم چې ما زګر ما خريته زه خپل نور کوم
نو په دې حساب تاسو خپل ځان ته د تفریح وخت نه لري که څنګه
تفریح وخت لرم مثال سهار وخت کې زه بیا کله ور باخت زما خپل د ورزش ته سیده شي دا مې یو تفریح ده چې خې اجرا چې خپل استادیان سره وځي دا ما خپل یو تفریح درته
د ورزش شاګردان مو څنګه دي دوی پرمختګ کړي
او پرمختګ کړه د دې ماشاله په کلی کې د ما سره نو زه خبر نه بوتم بیا ما ګرځېسته شي خوست کله ور خپل ولسوالۍ کې مسابقه وته جوړه موبل ما یو دغه نه دي کړی ما هری لوب کې هم کار کړی دا دغه دي خلک چې مثال ما سره ورزش نکي یو ته داسې دي تیګه چونې مسابقه تیاری کړې دي لاس چا کوونې مسابقه درسو دغه نور خلک هم ایو انګیزه واخلې چې دغه ورځ سره مینه پیدا شي څومره دمو بلغه سرک باندې منډي وهلې نو خدای شته دغه تاثیر په خلکو باندې مشو سهار وختي کې بلوي هم نن خلک راوتلو دی په قدم ها دی په خاطر باندې چې دغه صحت خشي سالیاغه کوم دی وزن چې دغه کنټرول کی
د وزن د کنټرول په برخه کې خو ډیر لا شونې د دې ځینې خواړه د صحت لپاره شنه بي استاسو کوم شاګردان سي د پکوما برخه کې ورزش کوي، نو دوی ته خو په دې برخه کې لارښوونه پکار ده. آیا دا لارښوونه ورته کوي او دوی عمل پې کوي؟
او بالکل بالکل، مونږ چې کله مسابقو ته ځو بیا موږ ورته رژیم په نوم وایو لکه ډای فوډ شي ده کنه، زه دغه برنامه ورکوم چې دوی له غوړو څخه د وشي ته ډوډۍ څخه همداسې د خوږو څخه پرهیز کوي، لکه جوسکړي شیان دې کاروي، هغه دوی ته مثال دی راکټه کې لکه الوګان شو، وریجې شوې، سلاته شو، دغه شیان ډېر کاروي، نو د غوړو همداسې ډوډۍ څخه دې پرهیز کوي. هغه برنامه زه ورکوم چې ورځ کې تاسو دغه برنامه څنګه آماده کوي، څنګه وخورئ، څنګه مخته لاړ شئ، دوی برخه کې هم دوی سرکار کړی ده. اوس هم دوی ډېر کنټرول کوي کنه، دوی د وجود فټنس چې دا زه هر جمله دي وزنونه ګورم چې څومره پرمختګ کړی، څومره کم شوی ده، دا برخه کې زه کار سره کوم.
د هغه برخه ته راشم، د لیکوالي تاسو شعر هم لیکي، څنګه د شعر لیکل مو دوام لري؟
او دوام لري، خو خدای شته اوس وختونه کې بیا نه سر زیات لیکم، خپل خاطرې زیات لیکم. شیبر سه محترم، ما د غسل ور کله کیږي چې زه هر ورځ د کوم خاطره چې ما باندې تیریږي مهم چې کی وکړه دغه ځان سره ځلې کوم. اوس یې نه غشمې تر نه پېمه تر 15 سونه ما وخت دی، نو په دغه نصر باندې ډیر وسه مخته شوې، ما دغه ډیر خوښه ده. کېبل د شیر اوس زیات نه لیکم، خو لوست زیات کوم، لوی شعر ډیر زیات ولما، یو د شیر څخه زیات خوند خلمه.
د خاطرې لیکل خو تر ډیره داسې وی چې موضوع مخکې له مخکې په ذهن کې وي، او شعر څنګه یو خیال درته راځي او ناڅاپه یې لیکي او کنه په خپله لیکل کې؟
شعر داسې ده چې موږ دغه علاقه غرنیز علاقه ده، یو کوي مې یو شعرانه طبیعت لري، کله چې زه غره ته خېژم یا کله دغه طبیعت ګورم او د خپل ماته یو شعر راکې، داسې یو ریاضت په الهام راکې، یا چې کله دی یو لوی شاعر شاعر لولم لکه استاد پسرلی شو، انداسې کاروان صاحب شو، درویش درانی شو، سودا زخل کور کې کتابخانه هم لرمه، نو دوی سره ډېر بیا مصروفم. اغه هم د سی ویلهام غن ترا کې ما په شعر کې یو بخې ما په دغه خیال کې وغه جوړ کیته، انداسې نورم د خپل کله ور دغه دی تیر شیرونه باندې ز فکر کوم، نو داسې یو راځي ته کې بس کله ور نو خیال مرا شي غا سره شعر کې.
مخکې تاسو وویل سړي د خاطرې مو لیکلې دي، دا خاطرې لنډ لنډ دي او کنه؟ تقریبا په اوسط حساب یو خاطره مو څو کلمې ده یا څو مخه ده؟
داسې دقیقه غیر نه درته معلوم، خو خاطرې لنډې هم شته دي، اوږدې هم شته دي، ځینې خاطرې مخونه مکون دام کړی ده، ځینې خاطرې بیا لنډې دي. ما خپله د خاطرې بیا په موبایل کې لیکلې دي، زه د موبایل کې به ډېر راغی ما په ټایپینګ کې،
نو څنګه بیا په بل ځای کې مو هم خوندې کړې دي، اسنه چې خدای مکړه په موبایل کې پاک شي؟
نه جارو، ما بل ځای کې کړې دي، لیکلو ته وخت نه لرم چې کتابچې ته نقل کړم، خو په واتس اپ بل ځای کې مې ځان ته غوړ ته جوړ کړی دا
التم خوندې کړې دي. د هغه برخې ته کبیر تر وګرځم، د مختلفو هڅو تاسو کسان په پیل کې هم جنو شانو ته اشاره وکړه، د ټولو شانو ته رسیدل د یو چا لپاره سخت نه وي چې هم د ورځې زده کوونکو ته درس ورکړي، بیا سهار له کوره ووځي، مازدیګر د ورزش شاګردانو سره وخت تیر کړي، په جمعې کې هم منډې ووهي، او په نورو ورځو کې هم او لیکوالي هم وکړي، او پرله پسې خاطرې هم ولیکي، څه وخت ممکنه ده چې یو څوک د ډیرو کارونو له هودي ووځي؟
زه دا کوشش کوم چې دغه کوم کار چې کومه دا په ښه شان سره ترسره کړم، نور ستړی یم خدای شته کنه، خو بیا هم کله چې د خپل شاګردان وینم هغه داسې روحیه ماته راکوي، یو ډاډ ماته راکوي، مثال که زه ستړی هم شم خو دوی یو آینده به لري کنه، نو دا هغه ده چې دغه دا تشویق ماته راکوي. کله ور دغه خپل کلي ولس کې داسې خلک ځینې وي چې ماته تشویقوي، مې یا په رسنیو کې هم داسې خلک ما سره شته دي، هغه ماته یو ډاډ راکوي، تشویق راکوي، نو ځکه زه داسې مخته روان یم. بل دغسې ده چې ځواني د کار دوره ده، زه وایم چې دغه ځواني که دا کې تېره کړم دا ماته ډېره ښه کنه، خیر ستړی دی شمه، خولې دی شمه، تکلیف هم راشي، خو چې نور خلک باید جوړ شي کنه، دا نسل چې کوم ده، نو دې په خاطر زه دا کار کوم.
دا خودی احساس خبره شوله چې تاسو لري په ورته وخت کې نظم د دې پیسې کې انسان ډیر کار نه وکي؟ ملکه چرته څوک په خپل ژوند کې نظم مراعات کړي، په دې وخت کې بدا کوم، په دې وخت کې بدا کوم، په دې وخت کې بدا کوم، او هغه تکرار کړي، دغه تکرار په خپل د انرژي سبب کیږي نه؟
همداسې ده. ما کوشش دا کړی ده چې د خپل ځان لپاره مې یو مهالویش جوړ کړی ده، او بل زیات کوشش دا کوم چې زه که تدریس کوم دغه تدریس داسې ترسره کوم چې که ستړی کېږم خو بیرته یو ډاډ اخلم، یو انرژي اخلم. یعنی کله چې زه دغه یو تدریس ورکوم او شاګرد مې درس باندې پوه شي، خدای شته کومه انرژي چې ما مصرف شي ده بیرته زه واخلم چې ما خبر نه یو شی زده کړی دي. همداسې دغه د سپورت برخه شوه، د لیکوالۍ برخه شوه، کومه برخه ده کنه، بیرته زه یو روحیه یو ډاډ اخلم، نو ځان داسې سکون کې احساسوم. بیا
د رسم په برخه کې موږ ډېر خبرې ونه کړې، تاسو چې زده کوونکو ته کوم رسمونه کوي؟ دا خو چې د جایزې لپاره رسمي طبیعي خبره ده، ماشومانو ته به ژر ژر یو شی رسموي، لیکن د ځان لپاره کېدای شي چې ځینې هنري رسمونه باندې ډېر وخت تیر کړي. همداسې ده،
همداسې ده.
تر اوسه پورې څو داسې رسمونه لري چې فکر کوي چې دا خو هنري دي او ارزښت لري او له ځان سره مو ساتلی دي؟
جان مشه مننه، ما سره داسې 15 پورې هنري تابلوګان شته دي چې هغه ساتلی دي، کار نور باندې کړی ده. او بل دا چې ما تیر کال یو هنري نندارتون جوړ کړی و، دغه د رسامۍ څخه کوشش دا کوم چې خپل دغه کلي ولس کې کوم هنري شیان چې دي، مثال یو تاریخي ژرنده مې رسم کړې ده، یو تاریخي زیارت ته ورغلم، هغه مې تصویر کړی ده، همداسې دغه شیان مې راخیستې دي چې دغه ولس خلک یې وګوري کنه. یا خپل کله ده کله ورځ غره ته وخېژم، ځان سره دغه د رسامۍ کتابچه یوسم، بس کلي ته وګورم، سترګې مې پې خوږې شي، نو هغه کورونه زه کاغذ ته راوړم، نو ډېر خوند راکړي. نو هنري کارونه سره شته دي، خو اوس وخت زیات غني راوته، فرصت ماته نه وي چې زه دغه کار وکړم کنه. نو انشاءالله بیا مې نیت ده چې کله دغه شپې لوی شي، نو دغه برخه به هم شروع کړم له خیره.
د رسم له خاطره لکه څرنګه چې ما ستاسو په فیسبوک کې ځینې انځورونه لیدلي دي، رنګه دي، نو د رنګ رسمونو لپاره خو وسایل پکار وي، وسایل تاسو سره شته په مرزکی کې وسایل پیدا کولای شي؟
خپل غو مرزکه کې وسایل نشته، خو کله وارشي ګردیز تلاش شمه یا کابل تلاش شمه ته بیا پیدا کوم، اگر اجازه نه راوړم نو داسې زمخت زنه بل داسې چې زما خبره بده ته وکم. هغه وسایل چې هغه د هنر لپاره پکار دي کنه، هغه تر سمون نه دي کارولي، ځکه چې هغه اقتصادي وضع هغه چې ډېر لوړ ده، جګ ده، نو زه هغه شیان کاروم چې کیفیت یې هغه سرچیټ ده کنه. دا برخه کې دا مشکلات شته دي مصر ده.
او ستاسو زده کوونکي څرنګه هغوی هم بیا رسم کوي؟
او رسم کوي، هغه زه کوشش کوم چې اول دوی دغه د پنسل سره بلد شي، دوی اول دغه پنسلي کارونه کوي، داسې ده چې اول دغه پر سامې کې دغه د پنسل کار ضرور ده، مهم ده چې دوی دغه رڼا وپېژنې، یا تیاره وپېژنې، یا مکسینګ وپېژنې، چې سطحه وپېژنې، یا مثال زه یو منظره تصویروم په دا کې کوم شی لوی راشي، کوم شی وړوکی راشي، کوم شی باید اول جوړ شي، کوم شی باید وروسته جوړ شي، یعنی داسې حساب دوی پوهېږي. بیا رنګونه داسې دي چې هغه خپله یادونه سخت پینه لري کنه، هغه ورو ورو بیا جوړېږي، خو اول کار دوی د پنسل شروع کوي چې پنسل سره کله بلد شي، هغه سطحه وپېژنې، دوی باندې چې پوه شي بیا مشکل نه وي ورته.
د ستاسو په زده کوونکو کې څه فکر کوي، څه اټکل کوي په دې ماشومانو کې؟ داسې څو کسان تاسو ته ښکاري سي دوی به په راتلونکي کې تکړه رسامان وي؟
شته دي انشاءالله، ما سره دوی خوارم شته دي، نو دوی په ډېر کم وخت کې ډېر بدلون کړی، تغییر کړی ده. زه بواري یم چې دوه درې خو داسې کسان وي چې دغه برخه کې به دوی ډېر پرمختګ وکړي، نو انشاءالله زه پرې بواري یم، ځکه زه چې دوی عمر کې وم ما داسې خوارې نه شوي کولی، ما داسې کار نه شو کولی کنه. دوی اوس په کم عمر کې دي، خو دوی د هنري اثار چې دي ډېر ښکلي دي، اعلی دي، نو که عمر ته پاتې شي کنه انشاءالله دوی به شاهکار به جوړېږي انشاءالله.
که ستاسو د سپورت شاګردانو ته راشم، په هغوی کې داسې کسان شته چې د ولایاتو په سطحه باندې تکړه ځلېدلي وي؟
او شته، بالکل. ما سره څو شاګردان دي چې هغوی دغه د پریپیر په سطح کې داسې شي، یو په میډال باندې لوبه کې، بل په کمربند باندې کې، ګره ما سره دوه شاګردان داسې دي، درې شاګردان چې هغه کمربندونه هم ګټلي دي. نو موږ د خپل ځای شته ډېر وړوکی ځای ده، خو چې کله زه دوی د خوارۍ ته ګورم، دوی د محنت ته ګورم، او دوی نتیجې ته زه ګورم، زه ډېر پوه احساس کوم کنه. نو ما تیر کال یو لوبه ته بوویلي وه په ګردیز کې، دوی بیا کمربندونه هم واخیسته، نو دا دې معنا ورکوي چې دوی دغه آینده به انشاءالله نور هم ورځ په ورځ ښه کېږي.
محمد الله مسعود، ډېره مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخسته. کور ودان
قربان مشه مننه خوشاله سي بس خدای پاک مو خلره قربان مشه
سلامت.
نو دا زما زړه دا زما زړه تصویر د لال زار دی راتیر شوه د خالونو په بازار دی زما زړه تصویر د لال زار دی راتیر شوه د خالونو په بازار دی زما زړه تصویر د لال زار دی راتیر شوه د خالونو په بازار دی وجلے نو زباران کان ہوں وجلے نو زباران کان ہوں وجلے نو زباران کان ہوں وجلے نو پمل شم داد چاد گل گزار راتیر شوه د خالونو په بازار دی د زما زړه تصویر د لال زار دی راتیر شوه د خالونو په بازار دی تصویر د لال زار رے اطیر شوه د خالونو په بازار رے جبین لو بجبین د زلفو لو بی آئی تا جبین لو بجبین د زلفو لو بی تا جبین لو بجبین د زلفو لو بی آئی تا جبین لو بجبین د زلفو لو بی ستاپ مخ کی چرت دام و چرت دار دے آتیر شوے دخالنو پو بازار دے داز مازلک تصویر دلال زار دے آتیر شوے دخالنو پو بازار دے
شو کل جو گوی وای روپ داسی تما شو کل جو گاری روپ داسی تما شو کل جو گوی وای روپ داسی تما شو کل جو گاری محبت لی ونو خلق روزگار خاطر شوے دخال نو بازار تاز مازلک تصویر دلال ازار خاطر شوے دخال نو بازار تاز مازلک تصویر دلال ازار تیر شوید خالونو تو بازار.